کشیدن.
سلامونه، ستړي مشه د مخام و بجې شوې. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار اسدالله الدین پکې ساسي کوربه ده. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د دې ست خبرونه زه فریده سیال وړاندې کوم. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمول په یو شمېر هېوادونو کې له ماشومانو سره د تاوتریخجن چلند او په جګړو کې د هغوی پر ګمارلو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو دا رپورټ پرون خپور شوی دی چې له مخې د نړۍ په ځینو برخو کې د ماشومانو وضعیت مخ په خرابېدو بلل شوی دی. رپورټ په کانګو جمهوریت، اسرائیل او فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل دي او په دغو هېوادونو کې د وسلوالو شخړو پر مهال د ماشومانو پر ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان په اړه په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرو ته په اشاره ویل شوی دی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخجن چلند 1290 پیښې ثبت شوې دي. په کاپیسا کې د یو جماعت ملای امام د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. کاپیسا کې د طالبانو امنیت قمندانۍ وایي په خطر شپه د کوهستان دویمه حصه ولسوالۍ کې شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې د محمد شریف په نوم دینی عالم د هغه لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی چې د جماعت په حجره کې ځان سره ساتلی و. خو د هغه کورنۍ دا کوي چې دغه مولا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی. د پاکستان په لاهور ښار کې له بارانونو سره تړلو پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړی چې په لاهور کې د باران پر مهال دوه کسان په اوبو کې د ډوبېدو، درې د رادو برق او دوه نور کسان په بخنی سره او درې نور کسان بیا د کورونو د چتونو د راپریوتو په پیښه کې وژل شوي دي. یاد ادارې زیاته کړې ده چې د باران سره په تړلو پیښو کې شپږ نور کسان هم ژوبل شوي دي. د بیلاروس د دولتي خبري اژانس راپور له مخې د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ویلي دي چې د واګنر اجیري ډلې مشر یګنی پریګوژن له لنډې جلاوطنې وروسته روسیې ته راستون شوی دی. پریګوژن په روسیه کې تر وسلوال بغاوت وروسته د بیلاروس د مشر په منځګړیتوب له روسیې ووت او په بیلاروس کې مېشت شوی و. د بیلستا خبري اژانس راپور له مخې د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو نن وویل تر کومه ځای چې هغه پوهیږي د واګنر جنګ یلی په خپل دایمي کمپونی کې پاتې دي او ایګنی پریګوژن په روسیې ته بیرته ستون شوی دی. واګنر جنګیالی او د جونه په درويشتمه د روسیې روستوف خارونی وو او د دې ډلې مشر خپل 15,000 جنګیالی مسکو ته ورماش کړل. هغه بیا خپل جنګیالی بیرته راوګرځول او چینی چارواکو ته اید کړی ده چې 13 جون میاشت هلته 209 د کووېډ 19 له لاسه مړ شوی دی. چین کې ور بیا د کووېډ 19 پیښې زیات شوی دی. د کورونا پیښې او د خلکو مړینه د سختو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته راپور شوی دی. چینی چارواکو همدانن ویلي دي چې وړم می میاشت کې هم 1,000 کسان د کورونا له امله مړ شوي دي. چین د کووېډ 19 د پیل مرکز و چې ډېر ژر دا وبا ترې د نړۍ هر ګوټ ته ورسېده.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم. افغانستان همداونه د شانگهای سرمشریزه د بحثونو یو برخه و. دا غونډه په آنلاین ډول د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا د 13 شنبه په ورځ د جون په 14 جوړه شوې و. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د خپل وینا په یو برخه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دی. د غراز زینو نورو چارواکو هم په دې اړه باندې څرګندونه کړې دي. د غونډې ګډونوالو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. ورزو د هند صدر اعظم نریندرا مودی د خبرو یو برخه اورو.
افغانستان کو لے کر
د افغانستان پاړه د هند اندیښنی او هیلې د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په څیر دي. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په ګډه هڅه وکړو. د افغانستان لپاره بسیاری نه د ټولمنلي حکومت جوړیدل، نه ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه، ماشومان او ښځو ته د حقونو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی غونډې ته ویل په افغانستان کې تل پاتې سولې د یو پراخ بنسټ او ټول ګډون حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د ایران اسلامي جمهوریت چې خپل ونډې په زیاته توګه د افغان کډوالو قربتوب کړی، په دې باور دی چې په دې هیواد کې تل پاتې سوله د ټولو ډلو، قومونو، سیاسي ګوندونو او مذهبي جریانونو څخه د یو ټول ګډون حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د خود طالبانو حکومت د غونډه کې د دوی د استاذي په نګډون خفه دی او وایي راتلونکو غونډه کې باید ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي حافظ ضیا احمد.
د افغانستان اسلامي امارت د سیمې د امنیت، د خوندیتوب او د همکاریو د پراخوالي په اړه د شی همغږي رامنځته کولو په پار د ورتناستو هرکلی کوي او په ورتناستو کې د افغانستان چې د ناظر په توګه غړیتوب لري استازی ته د ګډون زمينه مساعده ول خپل مسلم حق او نشټونه د هر اړخیزي همغږي پر وړاندې خند بولی ترڅو د ناامنۍ او د مخنیوي او مخدراتو کو د قاچاق بندشت، بشري مرستو رسول او د بنسټیزو پروژو په عملي کولو کې او د سیمې په اقتصادي وصل کې اسانتیا، همکاري او دوه اړخیز ډاډ رامنځته شي. اسلامي امارت د اعلامیه هغه برخه چې پکې د آزاد، باثبات، متحد، له جنگ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه په کې ملاتړ شوی، له افغانانو سره د بشري کومکونو د دوام او د کډوالو د رسنه ده په برخه کې د سانتیا برابرولو یادونه شوی، ستای او په دې تړاو هر ورځ همکاري ته چمتو دی. اسلامي امارت ټینګار کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان راتلونکي سرمشر غونډه کې چې په قزاقستان کې دایریږي افغان حکومت ته د ګډون زمينه برابر شي.
ولې د شانګهای سازمان غړي هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښمن دي؟ په دې ډول سیمهیزو غونډو کې د طالبانو د استازو ګډون څومره مهم دی؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز، د ښځو د حقونو فعاله ملالۍ ستانګزی، په برلین کې د فرهنګي ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر هاتف مختار. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې میلمانه له سټوډیو سره وصل شي، ورزو بحث له میرمن ملالۍ ستانګزی سره پیلوو. میرمن ستانګزی، ستړي مشي، ستاسو په نظر نړیوال سازمانونه یا سیمه ایز سازمانونه چې روسیو کې غونډې جوړوي د افغانستان په اړه دوی تل اندېښنې ښیي او د افغانستان موضوع د دوی د اجنډا یو مهمه برخه وي، اما طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي، څه فکر کوي دا ډول غونډې څومره مهمې دي او د طالبانو د نه ګډون یا طالبانو ته د نه بلنې د ورکولو لامل څه دی؟
سلامونه او نیکې هیلې مې تاسو او تاسو ګران میلمنو ته او د تاسو د راډیو د لارې ټولو افغانان ته وړاندې کوم. په افغانستان کې کوم حکومت چې شتون لري دا خو تر اوسه پورې په دنیا کې په رسمیت نه ده پیژندل شوی، نو ځکه کېدای شي د هغې له امله دوی لابلل شوي نه وي او غونډې ته. بل دا چې طالبان د یو ګرو نه نمایندګي کوي، نه د ټول افغانانو نه، او په افغانستان کې مېشت خلک په هر قوم، په هر ژبه ژوند کوي، په هر مذهب باندې حتی، نو تر اوسه پورې د دوی کوم حکومت چې دی یعنی اما جانبه نه دی، د هر قوم نه دی جوړ شوی. د هغه خبره بل خبره دا چې دوی د یو تروریست په نامه باندې په دنیا کې پیژندل شوی دی، نو ځکه دنیا هم نه غواړي چې دوی په رسمیت وپیژني، او افغانان هم اکثریت د دوی ناراضي نه دي، او خصوصا د ښځو په برخه کې دوی ډېر بندیزونه لګولي دي او تعلیم ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، د نجونو مکتبونه یې تړلي دي. ډېر مشکلات دغه نن سبا په افغانستان کې روان دی، نو ځکه کېدای شي چې د همدغې له امله دنیاوال دوی نه غواړي چې په رسمیت وپیژني یا کوم کنفرانسو کې دوی راوبلي.
میرمن ستانګزی، دغه د طالبانو مشروعیت چې د کورنۍ او نړیوال دا یو بیل بحث دی، ممکن طالبان دغه مشروعیت ترلاسه نه کړي، خو څه چې ښکاره دي هغه د طالبانو حاکمیت ده. طالبان اوس په افغانستان حاکمیت لري، په افغانستان کې سرپرست حکومت جوړ کړی دی، سرپرسته کابینه لري. د افغانستان په چارو کې دا مهال اجرایی واک ټول د طالبانو له حکومت سره دی. نو فکر کوي دغه هیوادونه چې د غونډو قربتوب کوي، مثلا د هند صدر اعظم نریندرا مودی د شانګهای د روسي غونډې قربتوب کوي، دوی د افغانستان په اړه بحثونه کوي، فکر نه کوي چې په دغه سی غونډو کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه ورکول مهم دي، ځکه کچیرته د افغانستان په اړه اندېښنې لري یا د افغانستان په اړه ځینې غوښتنې کیږي، کله چې د بحث اصلی اړخ چې طالبان دی په دې غونډو کې حضور نه لري، فکر نه کوي چې هغه بحثونه یا هغه غوښتنې چې افغانستان کېږي هغه به ډېر عملی نه وي؟
بیا هم وایم چې دا یو ګرو دی، دوی چې دی طالبان کوم د طالبانو کوم ګرو چې دی دا یعنی د ټول افغانانو نمائندګی نشي کولای، دا چې په افغانستان کې مشت حکومت جوړ کړی دی او سرپرست دی، دا خو د یوم کال نه تر رئیس دا ټول دولتونه چې راغلي د پروژې په بنا راغلي دي، او دا چې امریکایانو هغوی ایستاکو دوی راوستله چې کتر کو وخته پورې د دوی پروژه ده همدغسې پاتې کېږي بې سرنوشته. غزلی هم دوی 15 کال حکومت وکړله چې دنیاوال بېخي ونه پېژانده، بېرته د بل حکومت یې راوسته، یعنې کرزي صاحب راغله او 20 کال حکومت یې وکړ، دوی هم په حکومت کې ناکام پاتې شو. اوس فلحال دوی هم تقریبا ناکام بوله چې ځکه چې تر اوسه پورې په رسمیت پېژندل شوی نه دی. نو دوی خو په دې باندې سر خلاص دی چې دنیاوال هر خوانه غږ کوي چې افغانستان په دې له امله په رسمیت نه پېژندل کېږي، ځکه چې دوی اول خو د یو تروریست نامه په دوی باندې ده، بله دا چې د ښځو باندې ډېر بندیزونه یې لګولي دي، د دې دپاره هم کېدای شي دنیاوال تر ننه پورې افغانستان دپاره څه نه دي کړي. په بده باندې ټول دنیاوال پوهیږي چې دغه 40 کال جنگ د ټول دنیاوال د خوانه وو، کده پاکستان جنگ په افغانستان کې وو، کده هندستان پاکستان جنگ په افغانستان کې وو، کده چین جنگونه په افغانستان کې، همدا شانتي ټول مملکتونه په افغانستان کې خکیل جنگونه وو، او ډیر ښه استفاده یې وکړله د مونږ د افغانانو بې اتفاقي او بې سوادي نه. نو تر ننه پورې دغه 40 کال چې جنگ روان دی، امغه مهمه عملی چې دی د بی سوادی او بی تجربهګی او د دې عمل دی. پس افغانان ډیر مذهبي خلک دي، اما په دې کې علمی مسلمانان نه دي، میراثي مسلمانان دي، او لارې مسلمان وو سره په سجده یې خو بس دوی ماما سلمسای ما سره چې وایي چې هغه د پاغره باندې وخی چې عمل ته د خدای بخي منډي وخی دون نه وایي چې هلته چی شهید چې ده چې ما علمی مسلمانان نشته دی چې علم دی، علم اصلي د قرآنی علم په افغانستان کې وی چې دوی د ښځو حق یا د نجونو حق یا د هغه میشت خلک عام خلک حقونه وپېژندل شي. تر ننه پورې دا ملایان هم چې په دې کې دي هغه هر ملا د خپل دی هغه دغه منافع لپاره خبرې کوي،
کور ودان میرمن ستنګزی
هغه هم نه په حدیث کې راغلی نه په قران کې راغلی.
سلامات اوسئ بیرته تاسو تر استنیګو میرمن ستنګزی وروسته موږ سره به ښاغلی هاتف مختار هم ملګری شي، هغه د طالبانو د تګلارو ملاتړی دی. د طالبانو استدلال دا دی چې دوی کوم فتواو چې ورکوي یا کوم حکمونه یا فرمانونه چې صادروي، وایي چې د علماو یو شورا ده چې مهم علما د دوی پټکو پکې دي، او د هغوی د سلام مشورو او د هغوی د لارښوونو پر وړاندې دوی دغه خپل فرمانونه ورکوي او خپل فرمانونو ته توجیه هم هغه د علماو یو شورا بولي. په هر حال وروسته به بحث کې د خبرې نور هم وشاربو. د بحث بل کوربه په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز هم سټډیو ته وصل شوی دی. جانباز ستړي مشي، ستاسو په نظر تاسو په روسیا کې د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې، د غسیمي سازمانونو خپېزنی د شانګهای سازمان چې اته غړي هیوادونه لري، غړي هیوادونه غړیتوب لري، او د غراز ځینې څارون کې هم لري، افغانستان هم د څارون کو په ډاله کې دی، د دې سازمان غونډې څومره مهمه دي، او په دغه سازمان کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکول په څه معنا ده؟
مننه ټول په سلام ټول اوریدونکو ته د نن په ګران وطن کې او بهر کې ټول په نن ته سلام استوم. ګوري افغانستان متاسفانه چې د دغه حاکمې ډلې لخوا کاملا یو انزوا خواته ځي، او تاسو مخکې اشاره وکړه چې ما په سفارت کې افغان سفارت کې په مسکو کې کار کوو، باور وکړئ چې همدا اوس مې ډېره خوا بده شوه. پامې په دې بده شوه چې ولې افغانستان، پامې په دې بده نه شوه چې زه چېرته کار کوم یا نه، یا مې کار پرېښودو. په دې دا خو ژوند دی سړی، کله او زه کی کار کوي بل کار نه کوي. په هر حال کوم به دې به د سوچوالې زما وطن زی انزوا خواته، ولې زما وطن زی د تجرید خواته، ولې دا حالت زما په وطن کې راغی. زه تقریبا د یعنی د تقریبا د اتو غونډو چې د شانهای غونډې پکې کېدلې، هغه که د دولس مشرانو په کچه وي یا د خارجه وزیرانو په کچه وي یا د صدر اعظمانو په کچه وي، چې دوه ځلې پکې ډاکټر عبدالله اشتراک کړی. یعنی زه تقریبا او اته ځلې د افغان هیات عضو وم په دغه کنفرانسو کې، ټول شر ما دلیدي لیدلي دي او څارلې مې دي. په هر حال خبرې دي که د محترم صاحب صاحب چې اوس خو افغانستان متاسفانه چې دغسې یو حالت کې دی چې یو افغان شموله، زه نه وایم فراگیر ټول شموله سهمیي حکومت، نه افغان شموله چې د هغې کې د افغانستان خلک اوسېږي او دنیا خدا ویني که نه. نو د شانهای سازمان هم د افغانستان وضعیت ډېر په دقت څاري. اوس هم هلته یو سلسله نظریات ارائه شول په دغه غونډه کې چې په آنلاین شکل دایر شول، اگر چې کوربه هندوستان و. نظریات مختلف و، مثلا پوتین وویل چې په افغانستان کې تشنج لا کم شوی نه دی. د بلې خوا د چین هیواد څخه ولسمشر وویل چې موږ کوشش وکړو چې د افغانستان هغه کمی یو اړخیزې یو اړخیز تحریمات چې وضع شوي د افغانستان په ضد هغه ورو ورو لرې شي. همداسې قزاقستان وویل چې موږ غواړو په افغانستان کې د افغانستان دپاره زموږ په هیواد کې، یعنی د قزاقستان د الماتا په ښار کې یو مرکز د بشري کومکونو د ارائې ایجاد کړو، چې د الماتا نه د ملل متحد او د نورو بشري سازمانونو کومکونه انتقال شي افغانستان. د ازبکستان ولسمشر ډېر یو جالبه څرګندونه وکړه. هغې وویل چې په کار ده چې هغه یو گروپ د تماس چې وجود لري د شانهای او د افغانستان د هغې کار بیا پیل شي. د قرغزستان ولسمشر وویل چې نه باید افغانستان د یاد وباسل شي او د افغانستان وضعیت ډېر تاثیر لري د منطقې په امنیت باندې. د تاجکستان ولسمشر وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو کچه ډېره تولید کچه ډېره لویه شوې ده او دا یو ورځ تر بلې تهدید دی منطقې ته او خپل هیواد ته وښوده. د ایران مثلا ولسمشر وویل چې یوازې د افغانستان دغه اوسنۍ کشالۍ یا وضعیت نه د حل لار هغه دا ده چې افغانستان کې د هغوی په قول یو فرار شموله یا ټولګډون حکومت را ایجاد شي. پاکستان ډېره جالبه خبره وکړه چې وایي افغانستان ډېر لوی اقتصادي ظرفیت لري چې که دا ظرفیت په کار واچول شي هم به خپل افغانستان ترې ګټه واخلي او هم منطقه. هند داسې وویل چې د افغانستان د اراضی نه، د افغانستان د حریم نه باید ځینې هیوادونه استفاده وکړي چې نورو هیوادو ته تروریزم صادر شي او په نورو هیوادو کې بې نظمي ایجاد شي، چې مستقیما اشاره معلومه ده چاته چې هغه پاکستان دی. نو په دې ترتیب موږ متاسفانه د دغې فرمولونه د دغو ترکیبونه او د دغو ډیرو مهمو اړیکو نه محروم استو، او ګناه فقط او فقط ملامتیا د طالبانو د اوسنی حاکمیت په غاړه ده چې ولې افغانستان د انزوا خواته وړي، ولې نشي کولای چې یو نورمال مشروع حکومت ایجاد کړي چې هغه په رسمیت وپېژندل شي او افغانستان نور د دغې د انزوا د ګودال نه چې ورته هماغې خواته روان دی د هغې نه نجات پیدا کړي.
و طالبان بیا ادا کوي. ښاغلی جنباز، تاسو حتما دا بحثونه د هغوی تعقیب کړي دي. هغوی وایي چې نړیوالو د سیمو هیوادونو په افغانستان کې وای په یو شمېر واقعیتونو باندې سترګې پټې کړې دي. طالبان وای چې دوی د افغانستان مشروع حکومت دی د ولس ملاتړ ورسره دی او وای چې لوی شل کلنې مبارزې یا جګړې وروسته واک ته رسیدلې دي چې د دوی پټکو په افغانستان کې د اداري فساد مخه هم نیولې ده، جګړه هم کم کړې ده او د نشې توکو د کاروبار کچې هم راکم کړې ده. البته د نشې توکو د کاروبار کچې ملګرو ملتونو هم تایید کړی ده. طالبان بیا وای چې نړۍ د دوی په واقعیتونو سرګې نه پټي، د سیمه هیوادونه نړۍ د دوی سره تعامل وکي، راشدار شدي ورسره وکي، وای چې په دغه سي غونډو کې د دوی لګډون پراته بحثونه عملی نه بریخي. د طالبانو دغه استدلال او منطق څومره له سیاسي اړخه مهم دی؟
که دوی خو مدام همدغه استدلال کوي، خو دا استدلال منطقي نه دی، منطقي نه دی د منلو وړ نه دی. دا چې په کومه کچه به د مخدره موادو د تولید او د کشت کچه کمه شي اوسېږي، ولې ماته هېڅ دې باره کې خپل نظر ورکړی دی، زه په هغې نه دی. اما داسې نه کېږي خالصان دی چې یو څوک راشي وایي ما دا حکومت نیولی دی، دا خاوره مې نیولې ده، ما شل کاله دلته وژل کړي دي او ټکول مې کړي دي، چاودنې مې کړي دي او نه پوهېږم انتحاریانې مې کړي دي، پلونه مې خراب کړي دي او زه په دې حکومت باندې اوس حاکم یم او ټوپک مې په لاس کې دی، بزور د ټوپک. داسې نه کېږي، دلته دا هېواد کې چور نه دی، دا هېواد د چور دپاره جوړ نه دی. که تا مبارزه کړې دی کور دې وده، که تا خارجیان شړلی دي دوه ځلې دي کور آباد، صحیح ده. ښه، اوس ته کوم خدمات افغانستان ته راکوي؟ تو غواړي په دې وطن باندې حاکم وشي په کوم ظرفیت؟ دا د څه د پاسه پنځه اتیا فیصده وزیران ټول ملایان، ستا ټول والیان ملایان، همدغسې موینان، همدغسې لوی رئیسان، دا په ملاکراسي او ملایزم باندې حکومت نه اداره کېږي. او ته که وایې چې دا دنیا نه ګوري، اشتباه کوي. بله خبره، دی وایي چې دلته کومه شورا ده چې دا قانون جوړوي، احکام جوړوي او کته او پورته دغه شیان دا خاورو باندې سترګې شین. دا شورا کې څوک دي؟ ولې زه د یو افغان په حیث نه پوهېږم چې د دوی نومونه څوک دي؟ دا احمد دی، محمود دی، کلبی دی، مقصود دی، دا چیرته دي؟ دا څوک دي؟ دا شورا کې څوک دي؟ بل چیرته دی ښاغلی هیبت الله؟ دا ولې پټ دی؟ تر کومه به پټ اوسي کې؟ یعنی دا هغه شی دی چې دنیا خو ګوري. بله دا چې تا داسې حکومت ایجاد نه کړ چې هغې ته افغانان یو بل وګوري، ځان وګوري، مسلکي خلک راشي. ته خو ملا هغه خلک چې دین تعین کړي دي که د هر قوم و د هر ځای نه دي، اخو طالب دی، خو زه طالب نه یم، ستانکزی طالب نه دی. مثلا د ابله خور ستانکزی چې اوس غږېدله، دا خو طالبه نه ده، طالب پلو هم نه ده، خو مونږ افغانان یو. مونږ افغانستان سره هېڅ خیانت نه دی کړی، هېڅ جفا هم نه ده کړی، ټوپک هم په ژوند کې په لاس کې نه دی اخیستی. که مونږ ولې حاکم محروم استو؟ ولې په دې حکومت کې مونږ ځای نه لرو؟ مونږ طالبان نه یو او ستا امارت نه پېژنو په رسمیت. که افغانستان کې امارت هم ایجادېږي، راځه چې لاړ شو ټاکنې وکړو، راځه چې لاړ شو د خلکو ارادې ته. ته خو وایې چې زه حاکم یم او ما خلک منی، ما جهاد کړی دی، ما خارجان بهرنیان د افغانستان نه کاګري دي بېسه کړي دي، اوکې منم، راشلو د خلکو ارادې نه پښتنه وو. هر حکومت چې هغوی د هغوی په اراده رامنځته شو، ولې دینه ډارېږي؟ د افغانستان سنتي انسټیټیوشنو ته ته احترام نه کوي، جرګه نه دایره، حتی هغه دینی د شورا د اهل حل او حق هغه هم ته نه دایره وي. او غواړي چې دنیا واقعیتونه په رسمیت وپېژني، دنیا استبداد په رسمیت نه پېژني. تا یو دیکتاتوري، یو منحته طالبانی طریقتي استبدادي حاکمیت په افغانستان کې ایجاد کړی دی چې په دنیا کې ساری نه لري. المغرب نه تر اندونیزیا پورې ښاغلی ستانکزی، دغه چلند چې دوی کوي، دغه تش په نوم حکومت چې دوی مختوي، سابقه نه لري د صدر اسلام نه راشروع تر نن ورځې پورې. هغې د خاطر دوی باید
جنبه صاحب ډېره ډېره مننه. سلامات صاحب، صحیح ادامه ورکړو. زه اسدالله لودین یم، د دې بحث کوربه کورمودان. چې تاسو دغه بحث اوري اوریدونکو، تاسو د واتساپ شمیرې او دغه راز د سټوډیو د تماس شمیرې اعلانوم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د خبرونه کې برخه واخلئ، خپل نظر راته وایئ. د سټوډیو د تماس شمیره ده 00420212501. بل شمیره ده نړیواله چې په دې کې واتساپ هم ده. که تاسو ښه انټرنیټ لرئ نو واتساپ ته اړیکه ونیسئ چې مصرف مو ونه شي او غږ مو هم واضح راسي. د واتساپ شمیره ده 00420212501. د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورو. میرمن ستانکزی، زموږ نور میلمانه په تاسف سره باید وایم چې سټوډیو سره لا وصل نه دي. ښاغلی حاطف مختار او دغه راز د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر دواړه په ظاهر بوخت هیله ده چې د خبرونه په دوهم نیمایي کې بحث سره یو ځای شي. ستاسو په نظر د گاونډیو د هیوادونو دغه کومې څرګندونې چې موږ مخکې واورېدلې یادونه وکړه، دغه راز ښاغلی جانباز هم ورته په خپلو خبرو کې ډېره ښه اشاره درلودله او د هغوی د خبرو او غوښتنو هغه اصلي متن خلاصه کړ. دغه اندېښنې د ګاونډیو هیوادونو څومره پر ځای دي، ځکه د سیمې او ګاونډ هیوادونه وایي چې له افغانستان لا هم د ترهګرۍ ګواښ نه دی لمانځه تللی، دغه راز له افغانستان لا هم د مخدره موادو د قاچاق ګواښ نه دی لمانځه تللی، او دوی وایي چې په افغانستان کې لا هم نړیوال ترهګری ډلې شتون لري. سره له دې چې طالبان نه مني، طالبان وایي چې له افغانستانه هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي، یا وایي چې د غژمنې د دوهې په تړون کې امریکایانو او نړیوالو ته هم ورکړي. اما له دې ډاټ سره، له دې اطمینان سره، بیا هم ولې د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښنه لري او د اندېښنې څومره واقع بینانه دي؟
مانا لوتین صاحب، د دوی کوم گاونډیان چې دی، د دوی نظریات صحیح دی. یعنی کله چې یو گروه انتحار وکي، انفجار وکي، خلق علال کی، نو هر څوک چې وی داریږي ته نه، دنیاوال خود داریږي. یو خو همدغه دنیاوال و چې دای رامسته ک منګه په دې باندې دغه نه وایي چې د دوی څه هدف دی په دې خبره کې. اتمن یو هدف بلري. زه د جنبا صاحب خبرې تاییدوم چې یعنی ټول حکومت په ملایانو باندې نه کیږي. منګه ډاکټر ته ضرورت لرو، انجینر ته ضرورت لرو، منګه ډیپلوماټانو ته ضرورت لرو، منګه ډیر ښه ډیپلوماټان لرو. دوی په افغانستان کې هغه ظلم چې راغلی وو ډېر نامردي یې کړی ده، دا ځلې هم نامرد خلک دي. ګوري د خپل د وطن سره جفا کړې ده. د منګه یعنی بهترین رهبر په دار وزړه وو، د چا په لاس؟ د پنجابیانو په لاس باندې. منګه دلته سارنوالی درلودله، منګه محکمه درلودله، منګه څنګه حکومت دی چې ترازی او سمدلاسه یو څوک په درد اړه کا ربانی او صدر ربانی او خو ارسی شدید منګه رهبران دی د بام والی په پنجابیانو باندې والزو الته اما چمسری په بام والزو. ګوري منګه څومره خلک چې دی په افغانستان کې، څومره سیاسیون چې دی، څومره رهبران چې دی، منګه کولای شو چې محکمه او په ټوله دنیا کې محکمیشته دي، سارنوالیشته ده، پولیسته ده. منګه مستقیم دی بل پلاس باندې خپل رهبران وژنو، خپل رهبر راولاړیږو چې منګه دونه به همت یو چې خپل محکمه نشو دایره ولای په یو چا باندې. هغه دی هغه به دفاعي نشو اخیستلای، هغه ته دفاعي نشو ورکولای. څنګه کولای شو چې حکومت وکړو؟ حکومت ناکام حکومت خو همداسې روان دی. د یو اویاوم کال تر ننه پورې چې مجاهدین دي، زه خو بیخي په جهاد باندې اعتبار نه لرم. دوی جهاد نه کوي، بهترین کار نیولی دی چې د اسلام نه استفاده دوی کوي چې اله جهاد.
میرمن ستانکزی راځي، هغه اسلامي اړخ باندې ډېر تم نه سوچ دا جهاد مشروع که نامشروع، هغه اړخ به پرېږدو، هغه بحثونه به نور بحثونو ته پرېږدو. فکر کوم نن په همدې شانګهای غونډه باندې د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو په اندېښنې ښه ده چې خبرې وکړو. زما پوښتنه دا وه چې دغه اندېښنې چې دغه د شانګهای په غونډه کې څرګندې شولې، دغه اندېښنې څومره واقع بینانه دي؟ آیا رښتیا هم ستاسو په نظر په افغانستان کې شته داسې ګواښونه چې د ګاونډ او د سیمې هیوادونه د ورته اندېښمن اوسي؟ سره له دې چې د حکومت د جوړښت څرنګوالی تل د نړیوالو تر انتقاد لاندې وو، د سیمې د هیوادونو تر انتقاد لاندې وو، اما د ترهګرۍ ګواښونه او دغه راز د نشه یي موادو د قاچاق ګواښونه دا څومره عملي دي؟
زمونږ مملکت دغه شل کال یا څلوېښت کال کېږي چې په همدغه ترهګرۍ باندې روان دی. که هغه خلک جهاد کوي هغه په ترهګری باندې روان وو، اوس که القاعده و هغه په ترهګری باندې روان وو، که طیبه ده سده هغه په ترهګری، طالبان دي هم په ترهګری باندې روان دي. نو دا خو یو واضح خبره ده، ګاونډي سمه خبره کوي چې هر څوک د موږ په څنګ کې همدغه یو مملکت دي چې د څلوېښت کالو کې همدغه ترهګری روانې خو موږ هم څنګه ډاری وکړه. هر څوک چې وي چې د ځان نه ډارېږي، ته سړک په غاړه انتحاري انفجاري کوي، نو د بل مملکت خو هېڅ یعنی هغه خو بیخي انتحاري کوي. ځکه هر یو مملکت چې په څنګ کې یو ګاونډی وي، هغې نه دی خو تما لری دی جنگ تما نلری دی انتحار انفجار تما نلری دی چٹی چٹی فتواگان چ قرآن کے نشتہ دی دوی ورکی دی آگو تما نلری چی پا ما باندی ظلم دی چی زیدی افغانستان یم افغانه یم چی پا تا ظلم دی چی بل برور ظلم دی چی بل خور ظلم دی نو پا گواندی باندی تنی صرفا کئی خود دی پا قراری نیدی که پا قراری شکو پا تاجکستان باندی مملہ کئی پا ازبکستان باندی مملہ کئی دی خواتا دا پنجاب دی دوی دا تر نه نه پوری افغانستان په دنیا کې په ترهګر په نامه مشهور شوی دی اوس نو هاي هندستان چې د موږ نه یو مملکت مخ کې پرو دا هغه هم داري هغه واقع بینانه خبره کوي صحیح خبره کوي چې مخبل ورور ته ځای نه ورکوي په سنگ کې دی بل خلک خو هات منوز ګوره دغه ارڅ چې شوی دی ټول خلک قتلونه کړی دی که ډاکټر نجیب باندې دوی تور ولګاو چې قتل کړی خو ما شمه سودم کړی ګل بدین هم کړی دوی هم کړی راځي چې دغه نه باید دوی تیر شي ټول خلک را مستجم کی ډیر ښه ډیپلوماټان لرو ډیر ښه سیاسیان لرو ډیر ښه صاحب منصبان لرو جنرالان لرو دوی را وغواړي چې دا مملکت سره چې دوی موږ خپل سره جوړ نکو نور څو نشو جوړولای او دنیا وو پیژنی چې مونږ راو غواړي چې دنه پیژنی څوک د څه کوي چې غواړي
وو کور ودان په همدې مخ خبرې کوي چې څنګه اوس بل اخره د طالبانو حکومت وو پیژندل شي مشروعیت ورکول سي سره له دې چې هغه د مشروعیت بحث لوی بحث دی ښاغلی جنباز تاسو ته بیرته راګرځو مشروعیت چې دا په کور دننه ترلاسه کیږي بیا په نړیواله کچه باندې چې لارې هم بیلابیل دي جرګه ده په افغانستان کې مثلا تاریخي پلوه د جرګو ارزښت ډیر د پام وړ دی چې جرګو به په خوا خلکو ته مشروعیت ورکوي اوس په افغانستان کې جرګه هم نه ده جوړه سوې د غراستاکنې د چې طالبان تر ډیره په باور او اعتماد نه لري خو ټاکنې هم په نننۍ حکومتونو کې چې ولسی حکومتونه دي د مشروعیت تر ټولو ښه لارې چارې دي ښاغلی جنباز دغه مشروعیت به نه ترلاسه کیږي ما په افغانستان کې طالبان اوس حاکمان دي حکومت په لاس کې دی تا تقریبا حکومت هم شاوخوا دوه کاله پوره کیږي څه وشي چې بلاخره د گاوند هیوادونه د افغانستان حکومت دی وو حکومت په توګه حداقل پیژنې مشروعیت اړخ به بیلی او د افغانستان په اړه شو یا کېدونکو غونډو کې دوی ته بلنه ورکړي
د افغانستان سیاسي جغرافیا افغانستان دې ځخو څوک لغوه کولای نشي افغانستان یو تاریخي هیواد دی افغانستان د ملل متحد د منشور او د سازمان یو د بدګرو څخه دی او افغانستان خپل سیاسي جغرافیا ساتلې ده او هیڅ قدرت نشته چې د افغانستان سیاسي جغرافیا د افغانستان دولت خدای مقرب سوال لري خو په افغانستان کې حاکمیت او حکومت د سوال لاندې دی په افغانستان کې حاکمیت او حکومت یا عمل حکومت مشروعیت نه لري مشروعیت د خلکو نه اخیستل کیږي تاسو خپل ورته اشاره وکړه چې په کومو ترتیبو ترتیباتو دا کار کیدونکی دی یا به زی د خلکو ارادې ته یا به زی سنتي انسټیټیوشنو ته لکه زمونږ لویه جرګه یا به زی دینی من جمله دینی انسټیټیوشن ته لکه د شورا د اهل اکت د څه نکي چې یو څوک راشي وي زه دلته پاچا یم او پاچا هم نه یم چې امیر المؤمنین یم تاسو دی پارادوکس ته وګورئ یا دا په کوم کتاب کې دی چې څوک ته بینی نه په سترګو هغه وایي چې ټول مسلمانانو امیر المؤمنین تا د الجزائر نه پښتنه کړې ده تا د اندونیزیا نه پښتنه کړې ده دغه پاکستان چې تا ساتي او تا په کلونو هلته ژوند وکړي کورنۍ دې ممالته ده دغه دې په رسمیت نه پیژني امیر خو پرېږده یعنې ته سر په ګریبان کې کچې څه کوې دغه استبداد به تر کومه ته دوام ورته ورکوي ښځې په کور کې کښېنئ نجونې مکتب ته مه ځئ هلکانو داسې وکړئ دلته مه ځئ هغه کار مه کوئ دغه ستا ټوله برنامه ده د افغانستان لپاره آیا په یویشتمه پیړۍ کې حتی په منځنیو پیړۍ کې د یو دولت فنکشن په همدې باندې خلاصه کیږي چې ښځې کور کې کښېنئ مکتب مه وایئ نجونې مکتب ته مه ځئ ته ولې زما ملت زما قوم تکه تکه کوي ولې هجر کارن تلیږي ولې دا کار کوي ته څه کاری ولې دا دغه حق ځانته ورکړی دی ته زما خویندې میندې مکتب ته پرېنږدي ته څوک یې ولې دا کار کوي ته د کوم ځای نه راغلې دغه طریقه چې مهرباني اسلام دې د کوم ځای راوړی دی سر به ګریبان کې کا راشه د افغانستان خلکو ارادې ته تمکین وکړه هغه فرمول د انتخاباتو ته را پیدا کا کته په کفری هیوادو اعتماد نه لري چې هم دا اوس ته خواږی سره راشه درشه کوي هغه د ورستۍ سرګندونی د امریکا ولسمشر ډیر شان نه پرده مخته پرانیستله لري کړه مخکې د هغې نه سهیل شاهین په قطر کې د امریکایي ژورنالیست ته وویلې چې هیڅ نوه جنګ زموږ ستاسو په منځ کې نه وه دا یو معامله وه چې تاسو ووتلی او موږ هم تاسو سره جنګ نه کوو نه ټول شان نه پرده لرې کېږي دغه اوس د چین نه چې کافی کفري هیواد دی د روسیې نه چې مسلمان هیواد نه دی د لسهاو نور هیوادونه ته رسمیت پېژندنه غواړي یعنی چې ته دغه هیوادو سره په فورول کې یې په معامله کې یې او همدا عذر کوي چې په رسمیت وپېژنئ په رسمیت وپېژندئ ښه اوس خبره دا ده چې ته انتخاباتو باندې عقیده نه لري کفري هیوادو باندې ګواښ ته باور نه لري چې داسې نه ده خو راشه ته وټاکه هغه مسلمان هیوادونه چې ته پرې باور لري کومو هیوادو باندې مثلا ته باور لري قطر باندې لري سعودي عربستان باندې لري اردن باندې لري
همدا ترکیه کاغلی جان باز ترکیه کې چې کله اردوغان مثلا ولسمشری ټاکنې وګټلې طالبان ورته په لومړی قدم کې مبارکي ورکړه ویل چې دا کار وشو
بالکل یعنی تاسو وګورئ دغه د ایرانیانو خبره دغه پرویته دغه دوګونی چلانته دغه ګستاخیته دغه د افغانستان د خلکو شعور باندې تمسخر ده کنه خو زما خبره اصلا بلوزه کې و تاسو ښه څرګندونه وکړه خالص باندې ما خپل دا وایم چې دغه مثلا قطر دی اردن دی ترکیه ده سعودي عربستان دی هغه هیوادونه چې دوی پرې باور لري کنه غیر دغه ایران او پاکستان چې زموږ په کارو کې سخت مداخله کوي دوی د حاشیه ته شي دغه هیوادونه چې مسلمان دي دوی نه د نظارتي هیئت وټه کې د ټاکنو لپاره
بله کور ودان کاغلی جنباز
چې یو حکومت تر هغه چې ایجاد نشي جناب سنګری دغه هیوادونه به افغانستان سره معاملې به کوي د خپل منافع لپاره
ډیر مننه سلامات اوسئ جنباز صاحب ډیر مننه د بحث او د بحث بل مل ما د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر خاغلی حاتف مختار هم لنیک مر استډیو ته وصل شو مختار صاحب ستړي مشي تر اوسه بحث تر ډیره یو طرفه روان و هغه دا چې دواړو میلمنو زموږ هم خاغلی جنباز او هم میرمن ملالۍ ستانګزی د طالبانو په تګلارو باندې نیوکې وکړه ویل چې طالبان حداقل په دې دوه کلو کې نه دي توانېدلي چې د وی جرګې له لارې ځان ته کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي ستاسو په نظر موږ په دې خبرې کې وو چې طالبان څه وکړي چې بالاخره د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې رفع کړي ځکه د شانګهای د سازمان په غونډه کې چې د تیرې سه شنبې په ورځ جوړه شوې وه یو ځل بیا د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو سره له دې چې په دې غونډه کې هم طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې
سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته زه په دا اند باور یم چې گاونډیان خصوصا زمون هجمونیک او گاونډیان لکه روسیا او چین تر یو حد په دمو مطمئن دي چې افغانستان جغرافیه د دوی لپاره تهدید نه دی او افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامی امارات هم نه غواړي چې د روسانو سره یا د چینایانو سره د بل چا په خاطر په داسې یو جګړه کې شکیل شي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف وي طالبانو دغه موضوع یې درک کړی په همدې لحاظ هم په سیاسي خصوصا استخباراتي او اطلاعاتي تړونونه زه فکر کوم طالبان موافق دي چینایان تر یوه اندازه او روسان هم په دې پوه دي چې د افغانستان ځکه د دوی لپاره ګواښ نه دی له بل اړخه د یو مرکزی نظام درلودل یو ملي اجماع منستراتل یا یو لوی جرګه غوښتل د دې ټول افغان ملت ژغ دی چې هو باید یو ستره لوی جرګه منستراسي دا یو مرجع د منستراسي چې د افغانستان اسلامي امارات دا وخت مکتب کې خپل ملت سره مخامخ خبرې وکړي یا د خپل ملت د مشروعیت واخلي تر کومه ځایه پرې چې دلته د ټول شموله حکومت یا د ایران او د پاکستان یا د نورو ګاونډیانو د افغانستان په هکله څرګندونه د حکومت په هکله کې یې فکر کوم دا به د افغانستان په امورو کې مداخله شي ځکه موږ ولید هغه حکومتونه چې د غرب په نسخه افغانستان کې وټپل شو دلته شل کالي حکومت وکړ او پس له شل کالو نه بالاخره هغه حکومت وران شو خلکو او د نظام په منځ کې واټن د افغانستان جغرافیه دوی سره نو په میلیاردونو او میلیونو ډالر
غصب شول خلق اونی ول شول د خلق او دغه حضور اونی ول شول جنوب اکثرا ولایتونه وران شول په دې لحاظ هغه دیموکراسي چې غصب او طلبي کول په افغانستان کې ونه سرخید مونږ په د باوریو مونږ په د باوری کایو ملي اجماع منځته راځي او افغانان غواړي چې ملي اجماع منځته راځي باید طالبانو او ټول هغه احزاب چې پر افغانستان افغانیت د خاورې پر ملي هویت تاریخ ځمکنۍ بشپړتیا باور لري دوی کولی شي یو ملي اجماع منځته راوړي. زه فکر نه کوم چې زموږ ګاونډیان ملي اجماع د دې لپاره غواړي چې هغه په افغانستان کې امن غواړي، بلکې د ملي اجماع یا د ټول شمول حکومت تر نامه لاندې غواړي داسې افراد په نظام کې ولري چې د دوی لپاره کار.
بله ښاغلی مختار، دلته په دې بحث کې دا نیوه کې وشوه چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې کم تر کمه کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده چې ځان امیر المؤمنین بولي تر اوسه ځان ولسته نه دی ورښودلی. دغه راز میلیونونه نجونې له دندو او پانتونونو نه راګرځول شوي دي. دغه نیوکو ته تاسو څه ځواب لرئ؟ او دا نیوکه هم وشوه چې تر اوسه کم تر کمه یو اسلامي هیواد حتی هم د پاکستان هم زړه نه دی کړی چې د طالبانو حکومت ته رسمیت ورکړي، ځکه طالبان اړتیا لري چې په رسمیت وپیژندل سي تر څو له نړۍ سره راشه درشي یا دسي او په دغسې نړیوالو غونډو کې او سیمه ییزو غونډو کې ګډون وکولی شي.
ګوره، یو خو دا یو واقعیت دی، یو حقیقت دی چې د افغانستان اسلامي نظام یا اسلامي امارت لا تر اوسه نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې کې د طالبانو هم سهو او اشتباه دی چې پر یو ملي میکانیزم کار نه دی کړی. له بل اړخه زه په دې باور یم چې اوس هم طالبان د نجونو مکاتب او ښوونځي او بعضې مسایل جوړ کړي. فکر نه کوم ایالات متحده امریکا ته داسې زر افغانستان رسمیت وپیژني. غوره لاره دا دی چې امریکا د خپل دریځ کې ترخیح راوړي. د امریکا یرغل په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو پر خلاف و. تاسو ګورئ چې هندوستان هم اقرار کوي، اروپا هم اقرار کوي، آسترالیا هم اقرار کوي چې په افغانستان کې جنګي جنایتونه کوي. تر هغه ځایه پرې چې د ملا هیبت الله حفظه الله خبره ده، دا د ملت ژغ ده. هغه باید خپل ملت سره مخامخ شي، خپل ملت سره خبرې وکړي. یو دا د ملت حق دی، زه دوی سره موافق یم چې باید مسلمانان یا خلک یا ادبار یو ملت خپل امیر، قائد، ولسمشر، رئیس جمهور، هر څه ستاسو وي، هغه باید وګوري. اما تر کوم ځایه پرې چې د داخلي مشروعیت موضوع دی، افغانستان اوس یو حکومت پکې شته، یو لوکل سټیټ پکې شته. دلته یو حاکمیت لري طالبان، د افغانستان په جغرافیه حاکم دي، په جغرافیه کې ولس شتون لري. او قطعا د ضرورت شته ده چې طالبان یو ملي اجماع منځته راوړي.
بله کور ودان، ډېر مننه.
موږ مطمئن نه یو چې افغانان به زموږ شای باندې توافق ورسیږي. او تر ټولو زیات دا د طالبانو او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی چې خپل ملت او ملي اجماع ته مراجعه وکړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی مختار. راځو بیرته د بحث بلې میلمنې ته، میرمن ملالۍ ستانکزۍ ته. میرمن ستانکزۍ، ښاغلی مختار وایي چې طالبان بریالي او موافق روان دي، او ځینې البته د په ټکو ځینې نیمګړتیاوې شته پکې چې په هغه باندې هم د سترګې نه پټوي، او وایي چې کچیرته د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښنې ولري، بعد د طالبانو د حکومت او حاکمیت واقعیت درک کړي.
او سلامونه وړاندې کوم مختار صاحب ته. طالبان که تاسو داسې فکر کوئ چې یعنی کامیاب روان دي، حکومت کامیاب دی، په څه باندې تاسو وایئ؟ ستون د فقرات دی او مملکت اردوی وه، یا ځوانانې دي چې نن سبا وځي د مملکت نه، او بنیاد دی او مملکت تعلیم او تحصیل ده، هم د ښځینه دپاره هم د نارینه دپاره، چې دوی تر اوسه پورې یو میکانیزم نه دی جوړ کړی. خپل ایدیولوژي باندې روان دي، او خپله هغه خپل ایدیولوژي په خلکو باندې تحمیلوي. ښځې دپاره کار نشته، ښځې اکثریت دي، او یا فیصده ښځې کونډې دي، چې زه خپله هم کونډه یمه. کار می درلودو، هلته تجارت می درلودو، مسه می درلودو، بړنګ شو راغلم. همدا سه لکه ما غوندې اکثریت خزی په اسلام آباد او په پېښور او په ایران او په تاجکستان او په ازبکستان کې پراته دي د مجبوریت ترلاسه کوي. یوې خوا ته ولې د دې دپاره چې کار نشته د ښځو دپاره موږ اولاد خپل اولادو ته څه شی ورکړو چې وخوري. دوی تعلیم ضرورت لري که نجونې دي بې تحصیله پاتې کېږي که هلکان دي مجبور دي چې هغوی کار ته ووځي خو که زینه کار نه کوي هغه هم دوی بې تعلیمه شو. د مملکت بنیاد د منځه تللی دی. هغه ظلم چې راغله 15 کال حکومت یې وکړ د 50 کالو صدمه یې ورسوله چې تعلیم او تحصیل ته یې پرېنښود. ښځینه او نارینه او ټول هله ږیره پرېده وله کمیسه پرتوب وه همدا وایي ږیره زما شو وایي واکې د ملا اوس همدغسې خبره په رښتیا سره. یو وخت موږ واړو موږ انا به ویلې وایي ږیره زما وایي ما واکې د ملا اوس ږیره د موږ واکې د ملا شو ښځه د خلکو واکې د دوی شو. ګورې یو 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 مملکت اغه دولت چې دی د دولت وظیفه دا نه دی چې خلک جنت ته ویسي او نه جنت ته وړای شي. دوی خپل ولکه جنت په سترګو ویني دا فتوا زور کوم ځکه چې د ټول دنیا وینې په غاړه نیولې ده د ټول افغانستان. بیا موږ څنګه کولای شي چې جنت ته ویسي؟ بیا یو مملکت یا د یو دولت وظیفه دا دی چې خلکو لپاره زمينه د تحصیل وسایش کار ژوند برابر کی نه پدې پسې چې اول چې دوی راغله مکتبونه بند که پسې بیا اله ایجاب واغوندي یا لدا وکي اوس بیا وادونو باندې دوی کار لري.
مېرمن سنګزی
افغانستان ته هیڅ کفار نشته دی ټول مسلمانان دي الحمدلله.
مېرمن سنګزی مننه. کور ودان دغه انتقادونه مخکې هم یاد شول راځي چې اوریدونکو ته هم لګنو بات ورکړو سم بیا د خاغلی مختار جواب هم وورو چې د غوندېخنو ته د طالبانو د حکومت له ادرسه څه ځواب شته او کنهشته که څه هم ښاغلی مختار د طالبانو رسمي ویان نه دی خو زه په بحثونو کې بیا هم یادونه کوم. مختار صاحب چې د طالبانو د تګلارو ملاتړ یې مننه چې بحث کې مراسره ګډون وکړ ځکه بحث یو اړخیز روانو بیرته به ښاغلی جنباز ته هم ورشو. اوریدونکو راخلوستلی مشي د ازادۍ په صفو کې خبرونه له ازادي راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
وای ورسته خبرونه ما ته زنګ وهید کوم اوریدونکو فکر کوم غوښتل چې خپل نظر له خبرونه ورسته راته وای. په هر حال مننه کور ودان جنبا صاحب. تاسو د ښاغلی مختار خبري وورید تاسو هم لاندې تبصره وکي چې څه وشي ترڅو طالبان چې اوس په افغانستان کې حکومت او حاکمیت لري د مشروعیت بحث بیل دی د سیمې په هیوادونو باندې ځان ومني یا کم تر کم په اسلامي هیوادونو باندې ځان ومني. طالبان له کومو ظرفیتونو او له کومو لارو چارو نه کار واخلي؟
زه غواړم دونه ووایم ښاغلی دودین وخت چې ما ستاسو د کورنۍ نوم مخکې سم ونه خیست ډېره بښنه غواړم قدرمن دودین صاحب. عرض دا دی چې طالب د افغانستان د پاره اجنډا نه لري په دغه ترتیب و شکل و شمایل و چې دوی اوس روان دي دا دولتداري نه ده. که موږ مظاهرا دا ووایو چې په یو ځای کې امنیت دی ظاهریه یعنی د افغانستان حالات کاغلی لودین ما ته داسې ښکاري لکه د طوفان نه د مخکې چوپچیا. افغانستان داسې آبستن دی د یو ډیرو بدو حالاتو په درشل کې متاسفانه. نو که د امنیت خبره کوو نو تاسو پوه شئ چې په زندان کې هم ډیر ښه امنیت دی. بالکل بشپړ امنیت حاکم دی. سهار چای غرمه ډوډۍ ماښام هم ناشته یو سپورت هم درکوي وخت هم لري چې عملته یو دوره ووهي په زندان کې ډېر ښه امنیت دی. نو که دا حالت ته چې اوس موږ په افغانستان کې دې ته امنیت وایو نو دا امنیت نه دی. دا سایکولوژیکي تباهي ده د افغانستان. دا د افغانستان فیزیولوژیکي تباهي ده، تاریخي تباهي ده، ارزشي تباهي ده. د اسلام د مقدس دین د بدنامولو لپاره دغه څه طریقتي پروژې په افغانستان باندې تطبیقیږي په ډېره د ډېر د بد مرغ. یو څوک مخکې مې وویل راځي وایزا میرم و و و خانه پر پلاوا ته څوک یې قواره دی وخیا ولې پټې تر کومه ورځې پټې پار حال اس خبره ده. اس خبره دادا چې اوس هم لا یو چانس ده که دا خلک رښتیا سره د افغانستان بچیان دي. افغانستان په پخوانی تاریخ باندې خبر پرځښتو ایمان لري باور لري پر د اسلام دین باور لري. دوی باید خدای ته روی کی د افغانستان خلکو ته مخکي او وای چې او خلکو زه حاضرم چې تاسو سره ګډ حکومت جوړ کړم. راو علي خپل هوښیار خلک، راو علي خپل نومیالي خلک، راو علي خپل مستقلی خلک زو جرګې ته زو جرګی ته اغلته به هم دینی او هم زنګ سنتی اسلامي افغانی ټول دودونه مراعات شي، مشر به ټاکو، کابینه به مسلکی ټاکو، افغانستان به وروشو ګوفایي خواته، قانون به پلی کوو. قانون اول به تصویب وو، اول به یو مرکزی قانون چې هستی قانون دی، چې هغه اساسي قانون دی، هغه به تصویب وو چې هغه کې د افغانستان شیرازی ټول منعکس شي، اداره مدیریت آینده ټول سمبولونه هلته تسجیل شي، وروسته د هغې انسټیتیوشنونه د دولت به په کار شروع کړي. یعنی دا به اوسېږي یو برنامه ای افغانستان، یو برنامه ای حکومت. که دې چې ته دوی زړه سره نه کړي ښاغلی لودین، باور وکړئ چې یعنی څوک یې په رسمیت نه پېژني. دغه معاملې به یې ورسره هلته به یې راغواړي، تاشکند ته ویره شي، په دغه دالیز کې اوسېږه، دننه کنفرانس ته به نه راځي.
سلامات اوسه جناب صاحب، په دې هیله چې دغه کومې سپارښتنې چې تاسې وکړې ښاغلی آغلی ستانکزی وکړې، دغه راز خپله ښاغلی مختار هم وویل چې د هیواد په کچه یوې ملي اجماع ته اړتیا ده، او د طالبانو حکومت په ځینو برخو کې خپلې کورنۍ دندې سمې نه دي کړې. ښاغلی مختار، ستاسو تبصره به هم واورو، بحث هم ورو ورو پای ته رسوو. ستاسو په نظر د حل لارې چارې څه دي تر څو د طالبانو دغه حکومت چې دی د مشروعیت ترلاسه کړي، او د سیمې هیوادونه کم تر کمه اسلامي هیوادونه حساب کړي، وکړي د حکومت په توګه، او د دوی استازو ته په غونډو کې د ګډون بلنه ورکړي؟
زما باور دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام، یعنی امارت اسلامی افغانستان، یو واقعیت دی او د افغانستان په جغرافیه باندې حاکمیت لري. پخوانی نظام ځان ته براعت نشي ورکولی د افغانستان په ورانولو کې. ایالات متحده امریکا د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې افغانستان وران شول. جمهوریت میکانیزمونه درلود، کمیټې درلود، د ملي منافعو له آدرس نه خبرې کول، بهرنیو چارو وزارت درلود. اما تاسو ولې داسې وزارت نه و چې پکې چور، غدر، خیانت او چپاول نه و؟ د افغانستان د ملي منافعو په نوم د افغانستان ملت پکې لوټ شول. په دې لحاظ اوس د ته خبره نه درس نه ده چې مونږ یو نظام دلته شتون لري. غوره لاره دا دی چې افغانان من مجموع د نظام سره، اسلامي نظام سره، طالبانو سره، روشنفکران ټول په یو اجماع باندې منتج شو، او هغه اجماع کولی شي یا ستره لویه جرګه منځته راوړي، یا داسې ستره لویه جرګه منځته راوړي چې احمدشاه بابا او میرویس نیکه په څېر یو ستره لویه جرګه راوړي. ځکه په افغانستان کې جرګه د افغانستان د خلکو یو دود او دستور او یو کانسټیټیوشن پاتې شو. نو په دې لحاظ طالبانو کولی شي چې د دغې ستر ستر شخصیتونو پر قدمونه خپل قدم کېږدي او افغانستان وژغوري.
بل ښاغلی مختار، ولې په دې تېرو دوه کلونو کې مثلا دغسې کار ونه شو؟ سره له دې چې دوه کلونه مثلا ډېره لویه موده ده، خصوصا د یو حکومت لپاره چې بودیجه په لاس کې لري، مثلا امنیت هم په افغانستان کې حاکم دی، ولې طالبان دغه مسلې د اندېښنې د سیمې د هیوادونو ورته مهمې نه دي؟ او که نه ورته مهم دي، مثلا داسې ظرفیت نه لري چې دغه سي مشروعیت ترلاسه کړي، او فکر کوي لا هم دوی وخت ممکن اړتیا ولري؟
دلته دی هیوادونو موضوع جدا دی، د افغانستان موضوع جدا دی. هیوادونه په افغانستان خپل نفع لري، خپل منافع او ستراتیژیک او اطلاعاتي او امنیتي منافع او پلاتیک دي. مون من هیڅ یو ملت باید څوک، من هیڅ یو ملت د افغانستان اوسنی نظام ته باید د انګریزانو خبره ټپس ورکړو چې تاسو افغانستان څنګه ژغورلی شئ، خپل خاوره څنګه ژغورلی شئ، خپل تاریخ څنګه ساتلی شئ. په نړیوال کچه افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه باسي. مونږ باید په دغه موضوع باندې دلته تنګ شو. اول افغانستان اسلامي امارت دی، باید خپل سینه، خپل غیږ د افغانستان ټول ملت ته خلاص کړي. د پخواني جمهوریت کې ډېر داسې شخصیتونه او پاک شخصیتونه دي چې په افغانستان کې لوټماري نه دي کړي، هغه دوی په خپل په دې نظام کې جذب کړي. یو ستر لویه جرګه میکانیزم دی جوړ کړي، د نجونو مکاتب او ښوونځی دی بلا قید او شرط خلاص کړي. د افغانستان د اوسنی نظام پایښ او سپیشلتیا په دې کې دا دی چې د افغانستان د ملت او د دوی په منځ کې دی واټن رامشي. د اسلامي نظام یا د اسلامي کانفرنس په هکله موږ مطمئن یو چې ډېر اسلامي ملکونه دي چې د ایالات متحده امریکا د غږ نه پرته
هیڅ کله په افغانستان پر رسمیت ونه پیژني، بلکې په نړۍ کې یو تعادل وجود لري، یو تفاهم وجود لري. اما که طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت که یو ناپیلی متوازن بیطرف ملي سیاست باندې منتج شي، مطمئن وي چې افغانستان به هم مجبوري او دغه نظام به پایښت لپاره طالبانو کار وکړي.
بله.
او که چیرې طالبان د افغانستان د ملت غږ نه اوري، مسؤلیت به یې او دا تاریخي مسؤلیت به بیرته د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه وي.
کور ودان هاتف مختار، ډیره مننه میرمن ملالی ستانگزی، ستاسو د پای خبري او سپارښتنې هم او روڅ وچی چې بلاخره طالبان په کور دننه د افغانانو غږ ووري او په سیمه او نړۍ کې استازولي پیدا کړي او په غونډو کې خپل نماینده ولري.
زده مختار صاحب خبرې تاییدوم چې باید به قید به شرط د جنو مکتبونه پرانیزي، بخوزه د لپاره کار زمینی ورکی، خوزه ته ونډه ورکی، هغه کوم نخبه سیاسون چې دی دوی راوبلې غیږه ورته خلاصه کی یا لویه جرګه جوړه کی د خلکو غږ واوري. که د خلکو غږ وانه وري رښتیا هم بای بای د هغو مسؤلیت به د هغوی چې مشکل د افغانستان درش خومنګه وایي چې تاسو ټول افغانان د افغانستان دی ونډه ورکی او د هر چا د هر یو افغان غږ واوري بیا په هغه باندې عمل وکړي.
کور ودان میرمن ستانکزی، و ډیره مننه د خبرونې وخت. ورو
جانباز صاحب وویلی داسې پوه خلک ډیر دي په افغانستان.
کور ودان سلامت اوسې، راځئ چې د ښاغلي جانباز د پای خبرې هم واورو. جانباز صاحب، فقط که په یو دقیقه کې خپلې خبرې خلاصه کړئ، د پای څه عمده سپارښتنې غواړئ چې ولرئ تر څو وضعیت په افغانستان کې واقعیتونه درک شي، د افغانستان استازی د سیمې او نړۍ د هیوادونو په غونډو کې پیدا شي؟
ګوري، زه طالبان سید چې دا افغانستان یو واقعیت دی، یو عیني واقعیت دی، دینه څوک سترګې پټولی نشي. حتی پخوانی حکومت په کراهتو دا ویلی چې طالبان د افغانستان یو عیني واقعیت دی. راشي چې کینو، راشي چې خبرې وکړو، راشي د نظام د جوړولو باندې خبرې جوړښت په اړه خبرې وکړو. تب ما متهموي چې زه امریکایانو سره یم، زه تا ته وایم چې ته پاکستان پورې نښته یې او دغه د شواهد دغه به تر کومه پورې ادامه لري، دغه یو بل تخریب به تر کومه باور لري، دا د افغانستان او د افغانانو د یو بل تخریب به تر کومه ادامه لري. موږ خو بالاخره د همغې وطن بچیان استو، تفاوت د نظر به لرو، اما خو نور خو د همغې خاورې خلک استو کنه. خو تر راکه ماته دغه حق چې زه خپل فکر سیاسي فکر ولرم. نو خبره چې راټوله کړمه ښاغلی لودین، طالبانو ته بله هیڅ لاره پاتې نه ده د دې چې افغانانو ته مخ کی او د افغانانو د اتحاد یو حکومت، مسلکي حکومت رامنځته کی د دوی پښتون کې، د طالبانو د ګلې پښتون کې. هیڅوک دې منتفي کوي نه، افغانان جګړه نه غواړي، خو استقاق د استبداد په پایله کې پیدا کیږي. ښاغلی لودین، افغانان مجبور دي چې لار پورته کی او استقاق تم مخ کی، او دا د افغانستان په خیر نه دی. راشه خبرې وکړي، راشه مذاکرات وکړي، راشه په یو حل د افغانستان د خلکو د پاره په یو فرمول فکر وکړي.
سلامات اوسئ.
دا حق نه تاسو نه پاتې کیږي او تاسو په دې لار کې ناکام اوسئ، په ملي ټولو تاسو په رسمیت نه پیژنئ.
کور مو ودان، ډیره مننه اوریدونکو. د ازادۍ په څپو کې بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا لخپل میلمنو په مسکو کې له پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر هاتف مختار او د ښځو د حقونو له فعال ملالۍ ستانکزی نه ډیره مننه.
والله چې خوند به وکړي، ډیر زیات به شو خوشاله. سچ زویا او زله پکتیا تاندی والا بللا چخوان بابکڑی دیر زیاد بشم خوشالا پنن سابا کے تیر شول آخر دے چالور کالا لیدو تردیم تگے سڑ گیا کلی والا لیدو تردیم تگے سڑ گیا کلی والا چه جون مدرسه خوان زای بوی کن ملک صاحب د کلی جون زای بوی کن هما غسل دا غرو شتون کای بوی کن مر ما شجرند گیا د بر کلی کولالا لازت چی زو یو زلی وقتیا تا اندی والا والا چه خوان باو